امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تیرو شپږو کلونو په موده کې 45,015 ملکیان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. د یوکراین پوځ له یو مهم ختیځ ښارګوټي څخه ووت. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د نړۍ د مذهبي او مدني ټولنو د مشرانو څخه وغوښتل چې د افراطیت پر ضد ګډه مبارزه پیل کړي، او د بوکو حرام مشر وایي چې په نایجیریا کې به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن د پنجشنبه ورځ د 1903 کال د دلوي د میاشتې 13مه، چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 9مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د هرات په ولایت کې د کوکنارو د کار کچه 0 ته راټیټه سوې ده. د امریکا ژغ سر مقاله هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. خو سپام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، چې سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروو.
په افغانستان کې د وړم کال په مقایسه په 2014 میلادي کال کې د هغو ملکیانو د تلفاتو شمېر 2% لوړ شو چې د جنگ پورې مربوطو پیښو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر وینما یو ریپورټ چې پرون د چهارشنبه په ورځ خپور کړی دی ویل شوي، په دغه کال کې 3,609 کسان په جګړو او نښتو کې وژل شوي او 6,346 کسان زخمیان شوي دي، چې په دې جمله کې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم شامل وو. دا راپورټ وایي چې د ملکي تلفاتو د دومره زیاتوالي یو غټه وجه دا وه چې ځمکنۍ جګړې زیاتې شوې او په پرنفوسو سیمو کې د جنګ په دوران کې له هوانونو، راکټونو او ګرینیټونو استفاده وشوه. ریپورت وای چې په 2014 میلادي کال کې ځانمرګ بریدونه او د سړکونو په غاړه د بمونو او مانونو چاودنې هم د ملکي تلفاتو د زیاتېدو سبب شوې دي. په ریپورت کې په طالبانو او د حکومت په نورو وسلوالو مخالفانو باندې په دغه کال کې په سلو کې د 2 ملکي تلفاتو ذمهواري اچول شوې، او په سلو کې د 1400 ملکي تلفاتو پړه د افغانستان د حکومت او نړیوالو ائتلافي ځواکونو په غاړه اچول شوې. د یونما په ریپورت کې ویل شوي دي چې په 2014 میلادي کال کې په مجموعي ډول 15,000 تلفات تثبیت شوی، او د تیرو شپږو کلونو په موده کې 45,015 ملکي وګړي یا وژل شوي او یا زخمیان شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسون وایي چې سږ کال یې پر ښځو باندې د تشدد او ظلم 4,215 پیښې ثبت کړې دي، چې د دې جملې څخه یې په 80 مواردو کې ښځې د عزت او پت په نوم وژل شوي دي. د دغه کمیسون یو غړی امریکا ژغته وویل چې په 1903 لمریز کال کې د پرو سږ کال په مقایسه د ښځو په خلاف د تشدد او جنسي تیری پیښې زیاتې شوي دي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. سپینه معنی وایي دا خبره اوس بالکل څرګنده او روښانه ده چې روسیا او د یوکرین په ختیځ کې یاغیان په خپلو هغو وعدو او ژمنو وفا نه کوي چې د اوربان په بابې د بیلاروس په پایتخت مینسک کې تیر هفته کړې وي. سپینه معنی خبرداری ورکړی چې هغه سرغړونه به دواړو ته ډېره ګرانه تمامه شي. د سپینه معنی ویان جان ارنست ویل مخکې له دې چې په خپلو نورو ګامونو غور وکړي، روسیا او یاغیان باید له احتیاط نه کار واخلي. ویان زیاته کړه چې امریکا اوس هم باور لري چې دغه شخړه یوازې د مذاکراتو په وسیله حل کېدای شي. متحده ایالاتو دا تبصره وروسته له حق وکړه چې یاغیانو د 2 هفتو سختو جګړو وروسته د روسیې طرفدارو ملیشو او حکومتي عسکرنه د دیبال سیف کارګوټې ونیو او خپل جنډۍ پر دولتي ودانۍ باندې ولګوله. له بلې خوا جمهور رئیس پوروشنکو هم ویل چې حکومتي پوځونه د دغه ښارګوټې نه وتلي دي. یاغیانو په سلګونو دولتي عسکر ژوندي ونیول او باقي پاتې چې اوبه او خواړه ورته نه رسېدل عقب نشینی وکړه او خپلې وسلې پرېښودې. د اوربان باوجود دغه مهم ښارګوټې د روسي پلوه یاغیانو تر محاصرې لاندې او جګړې په همدغه شان پکې روانې وي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په یوکرين کې د روانو جګړو په اړه د روسانو په غاړه غورځولې ده. د سپین ماڼۍ یو مطبوعاتي بیان وايي چې هغه د یوکرين په ختیځ کې د روسي له قواو سره په ګډه جنګیږي. ښاغلي بایډن د جمهور رئیس پوروشنکو سره په تلیفون خبرې وکړې، خو د روسي جمهور رئیس چې په هنګري کې وو د یوکرين په ختیځ کې د وروستیو پیښو په اړه ډېر څه ونه ویل. فقط همدومره ویل چې اوربان باید عملي شي، خو لومړی د باید ټول مهم مسایل حل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د نړۍ له مذهبي رهبرانو او د مدني ټولنو له مشرانو څخه وغوښتل چې لاسونه سره یو کړي او د نوموړي په وینا د افراطیت د کاذبو وعدو پر ضد مبارزه وکړي او دا تصور رد کړي چې ګوندې تروریستي ډلې د اسلام د دین نمایندګي کوي. اوباما چې سپین ماڼۍ کې د مشرانو په غونډه کې وینا کوله، وی ویل چې تروریستان خپل ځانونه د دینی مشرانو په توګه معرفي کوي او ځانونه مقدس جنګیالي ګڼي، خو هغوی په واقعیت کې مذهبي مشران نه دي او تروریستان دي. اوباما په خپله وینا کې وویل چې نړیوال اوس دې ته ضرورت لري چې د تشدد څخه ډکو افراطي ډلو لخوا د نورو کسانو د راجلبولو او د هغوی د تبلیغ کوونکو لارې وتړي، ځکه چې یوازې په نظامي قوت د تروریزم مخه څوک نیولی نسي. اوباما په دې اړه خپل نظریات په هغه ځانګړې مقاله کې وړاندې کړي دي چې پرون د چهارشنبې په ورځ د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه کې چاپ شوې ده. غونډه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سې شنبې په ورځ پرانیستله. په دې غونډه کې چې د تشدد څخه ډک افراطیت د مخنیوي په لارو چارو باندې غور کیږي او د تقریبا شپېتو ملکونو مذهبي مشرانو او مدني ټولنو غړي پکې ګډون کوي، اوباما په خپله وکیل ولیکل، موږ په دې پوهیږو چې یوازې د نظامي قوت څخه کار اخیستل دغه مشکل حل کولی نسي او نه موږ په بشپړه توګه هغه تروریستان چې بې ګناه ملکي وګړي وژني له منځه وړلی سو، مجبور یو چې د هغوی مقابله وکړو او د تبلیغاتو مخه ونیسو.
په سپینه ماڼۍ کې د غونډه په داسې حال کې رابلل شوې ده چې امریکا او انډیوالانې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ځپلو او ټکولو لپاره مبارزه کوي، او په دې وروستیو کې په استرالیا، کاناډا، ډنمارک او فرانسه کې ولړ بریدونه وشو. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نوري. د نایجیریا د توندوي ډلې بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو پرون د شنبې په ورځ ګواښ وکړ چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. ټاکل شوی وه چې په نایجیریا کې د جمهوري ریاست انتخابات په روانه میاشت کې وشي، مګر د بوکو حرام د حملو له ویرې یوه میاشت وځنډول شو. په یوه ویډیو کې چې ابوبکر شیکاو پرون خپره کړې ده، پکې وایي که ډېر جنګیالي په نښتو کې وژل شي پروا نه کوي، خو که د خدای خوښه وه انتخاباتو ته به اجازه ورنه کړي. شیکاو په خلکو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې د ګډون نه کوي. ټاکل شوی دا چې د مارچ په 18مه د نوي جمهور رئیس ټاکلو لپاره په ټول ملک انتخابات سرته ورسیږي.
د یونان حکومت اوس د دې لپاره ځان چمتو کوي چې له خارجي پور ورکوونکو څخه وغواړي چې د تقریبا شپږ میاشتو پورې ورته وخت ورکړي. اروپایي اتحاد او یو شمېر نورو پور ورکوونکو چې مخکې یونان ته د نوي پور لپاره نیټه ټاکلې وه، د فبروري په 28مه پای ته رسیږي. د یونان حکومت وایي غواړي چې د تقریبا 200 میلیارد ډالرو پور ورکولو د موافقې موده نوره هم وغځول سي، خو په دغه موافقه کې چې کوم سخت شرایط لګول سوي او مخکنی حکومت یې منلی و، اوسنی حکومت یې نه مني. اروپایي اتحاد له یونان څخه غواړي چې خپل مصارف کم کړي او ځینې پروګرامونه ختم کړي. جرمني تر ټولو زیات پورې پر یونان باندې دی. د دغه ملک د نوي حکومت وروستی اعلان ته د شک په سترګو ګوري، خو د اروپایي اتحاد کمیسون وویل چې د یونان د وړاندیز انتظار باسي. د اروپایي اتحاد او یونان ترمنځ چې تر اوسه کوم مذاکرات سوي دي، هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې.
او دا هم څولند خبرونه. د برما چارواکو او د کوکانګ د قبیلې یاغیانو یو په بل باندې د سر صلیب یو قطار باندې د سې شنبې په ورځ نوښته د حملې تورونه لګولې دي. برمایي چارواکو ویلي چې په کوکانګ کې چې د هیواد په شمال کې پروت دی، یاغیانو د سر صلیب په قطار باندې حمله کړې وه. په دغه حمله کې دوه ملکي کسان ژوبل شوي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د چهارشنبې په ورځ یو عاجله غونډه وکړه، او په لیبیا کې د رواني سیاسي وضعیت او ناکرارۍ په اړه بحثونه وکړه. په لیبیا کې دا مهال دوه سیال حکومتونه فعال دي او رقیب وسلوالو ډلو ترمنځ د خاورې د نیولو لپاره جګړې روانې دي. یوه جوړه خامکی جامې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي نوې ډلی ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر په دوران کې اغوستې وي او خپل نوې پرې لیکلو اوس په 14,000 امریکایي ډالرو باندې د ګجرات صوبې د صورت په ښار کې لیلامېږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر بون اوریدونکو، تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت وایي چې هغه نوماند وزیران چې ولسی جرګې لخوا رد شوي وه، هغوی به د نوو وزارتونو دپاره بیا د ولسی جرګې منظوري دپاره استول کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل څخه رپورټ رالېږلې دی.
د افغانستان په اجرایه ریاست کې چارواکي وایي چې ولسی جرګې ته په 12 نومان وزیرانو کې د یو شمېر هغو پخوانیو نومان وزیرانو نومونه هم شامل دي چې تیره میاشت دغه جرګې نه د باور درې په خصو کې پاتې راغلي وو. د افغانستان د اجرایه ریاست یو وین جاوید پیصل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا شمېر نومان وزیران به نو وزارتونو ته معرفي شي.
دا اشخاص به د ځل مختلفو وزارتونو ته معرفي کیږي چې په دې برخه کې قانوني مشکل هم نشته او دا هغه اشخاص چې په نورو برخو کې هم د شو مهارتونو تجارب خوندان دي او کولای شي افغانستان لپاره موثر او
ګټور ثابت. افغانستان د اجرایه رئیس دغه ویان د دغه سینومان وزیرانو شمیر او نمونه سرګن نکړل. د دلوي پاتم اورز د ولسی جرګې غړو د هغه اتلس نومان وزیرانو او د ملي امنیت ریاست نومان رئیس ته د باور درای د ورکولو په وخت یوازې اته وزیران او د ملي امنیت رئیس ته د باور رای ورکړه او لس نور نومان وزیرانی رد کړل. د افغانستان د ملي اولي د حکومت چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د ژمنې وروسته د پېټرسکیټو سره سم به دغه جرګې ته پاتې ولس نومان وزیران هم معرفي شي. د افغانستان د ولسی جرګې 15 خوځنې ژمنې وروسته د دلوي په لومړی پیل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د غوښتنو لمخې د ولسی جرګې کاري دوره د دغه جرګې په 15 کال د سرطان د میاشتې په لومړی ورځ پای ته رسیږي او د قانون لمخې په کال کې چې د سرطان د میاشتې له پیل نه یو یا دوه میاشتې وړاندې د ولسی جرګې نو غړو د ټاکلو لپاره ټاکنې ترسره شي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ویلي چې د مالي امکاناتو د نشوالي له امله دغه کمیسیون لخوا د مخه د سور په دوهمه د ولسی جرګې پلان شوی ټاکنی په دغه نیټه نشي ترسره کیده. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 1999 کال دوبی پروسه کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو ترسره کیدو په باب خبر ورکړي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې تر هغه چې د افغانستان ټاکنی سیستم کې اصلاح تر نشي، په افغانستان کې به نه د ولسی جرګې او نه هم د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د اجرایه ریاست وایي جاوید پیصل وایي چې د ریاست تمه لري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د یو فرمان له لارې د ټاکنی سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون
دغه فرمان په هغه سیاسي توافقنامه کې ذکر شوی دی چې جمهور رئیس اجرایه رئیس د حکومت ایجاد مخکې امضا کړی دی. هغه سیاسي توافقنامه یې مبنا ده. فرمان برای صاحب جمهور موږ هیله لرو چې په دې راتلونکو ورځو کې فرمان صادر کړي او کمیسیون رسمي خپل کارونه پیل کړي.
نږدې درې اونۍ وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل دوم رسول محمد سرور دانش په مشرۍ یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره په سلا مشوره او د ټاکنی سیستم د اصلاح لپاره هغه صاحب په ګوته کړی چې اصلاح ته اړتیا لیدل کیږي. خو د مدني ټولنو یو شمېر پالانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره د سلا مشوره پر وړاندې د ټاکنی سیستم د اصلاح په باب د جمهور رئیس غنی د اقدام سره مخالفت ښودلې دي. دغه شمېر پالان په دې باور دي چې ټاکنی سیستم د اصلاح د کار د پیل د مخه دي د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو ټول چارواکي د کار غوښه او بیا د دغه کمیسیون د اصلاح لپاره کار پیل شي. د اکسین پلو د ټاکنو د بهیر د سارنې لپاره د افغان غیر حکومتي ادارو د ائتلاف رئیس جنرال سپینغر وایي چې په ټاکنو د خلکو د باور پر ځای کولو لپاره دا ضروری ده چې جمهور رئیس د فرمان له لارې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې یو لړ بدلونونه راوړي.
وادی حالت کې اصلاحات راوند تا باندې باید د تنا د اصلاحات برخې خو په یو غیر عادي حالت کې چې د اعتماد د خلکو صدمه لیدلې ضرور دی چې موږ زمي تغییرات د خلکو د اعتماد سازي لپاره راوړو او په کمیسیون کې بدلونونه هغه مسله ده چې د خلکو اعتماد سازي پورې راړه لري. نو کوم کمیسیون کې تغییرات نه راوړو خلک پروسیجرونو باندې نه پیږي، قوانینو باندې نه پیږي، دوی خلک ډیر دغه ظاهری مسایل ته ارزښت ورکوي. نو کوم دا تغییرات را نشي امکان لري د خلکو باور ونه رغول شي.
خغل سپینغر دا ډول اقدامات د قانون سره په ټکر کې هم نه ویني.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدئ. ترونو اوریدونکو، اوس پام وکړئ زموږ د خبرونې بل رپورټ ته. سپین ماڼۍ د افراطیت سره د مبارزې د لارو چارو پر موضوع د کنفرانس کوربتوب کوي. په دې کنفرانس کې څوک برخه اخلي او د دې د جوړولو هدف څه دی؟ په دې اړه به د آشنا تلویزیون دا راپورټ واوري.
له تروریزم سره د مبارزې په موضوع د سپینې ماڼۍ د کنفرانس په افتتاحیه وینا کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل چې د پوځي قوت سره باید نوري وسیلې هم ملوي.
We're here today because we all understand that in
کولنی باید نور هوادونو څخه راغلی او کډوالو ته مقتنی بدیل ورکړي د پرمختګ چانس ورته ورکړي د خپلواي احساس ورته ورکړي چې له همدې لارو دوی د تروریستانو د نفرت منځوي توپ او غوسې لپاره د دوه بیلول شو. هو پولیس باید ټولنو لمسبي تجارتي او مدني ټولنو سره مشارکت وکړي. دغه خلک هم په همدې ټولنو کې شته، په موکه مسبي مشان هم شته، تجارتي مشان هم شته، د مدني ټولنو مشان هم شته. د دې ټولو تر شا همدایو هدف باید ولرو چې سخت درځي ته د تمایل خودلو مخنیوي وکړي.
د سپینې ماڼۍ په دې کانفرنس کې د جمهور رئیس د مرستیال سره د امریکا د دریو هوغو خارونو استادو هم برخه اخیستي ده چې تر ټولو ډیر کډوال پکې اوسيږي. باستن، لاس انجلس او د مینیاپولس خارونه. په دې خارونو کې د حکومتونو لخوا په ټولنه کې د کډوالو ځوانانو د جذبولو او د منځویتوب او سختدریزو د تبلیغاتو د ښکار کېدو د مخنیوي پروګرامونه بریالي بلل کېږي. بایدن وویل چې په ټولنه کې د اقلیتونو د ځوانانو د جذبولو په چارو کې امریکا تر اروپا ډیره تجربه لري.
موږ نن په دې خاطر راټول شوی چې ټول په دې پوهیږو چې له متشدد سختدریزۍ سره د مقابلې لپاره موږ د پوځي قوت تر څنګ نورو لارو چارو ته هم اړتیا لرو. موږ داسې لارو چارې لټوو چې له قوې نه هم ډیرې مؤثرې وي. د امریکا په شمول ټول هیوادونه باید له بنیادی او ابتدایي کارنه پیل وکړي او پورته ولاړ شو. موږ باید د هغو ټولنو سره کار وکړو چې د دې امکان لري چې د منځویتوب له امله سخت درځي ته مخه کوي.
د سپینې ماڼۍ لخوا په دې جوړ شوي کنفرانس کې د شپېتو هیوادو چارواکي ګډون کوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې او 43 دقیقې ده. د 700 مهم خبرونو ته تاسو پام راړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په خپل یو ورستي ریپورت کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړی دی، وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 3,699 کسان په جګړو او نښتو کې وژل شوي او 6,900 کسان زخمیان شوي دي، چې په دې جمله کې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي. د یونما ریپورت وایي چې د تیرو شپږو کلونو په موده کې په افغانستان کې 1,500 ملکي وګړي تلف شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون وایي چې سږکال په ښځو باندې د تشدد او تیری 4,215 پېښې ثبت کړې دي، چې د جملې نه پاتې او موادو کې ښځې د عزت او پت په نامه باندې وژل شوې. سپینه ماڼۍ وایي دا خبره اوس بالکل څرګنده او روښانه ده چې روسیا او د یوکرین په ختیځ کې یاغیان په خپلو هغو وعدو باندې ژمنه نه کوي چې د اوربان په اړه د بیلاروس په پایتخت مینسک کې تیر هفته کړی وي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکریز مرده خبرونه بل رپورت ده. د هرات ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د شندن له ولسوالۍ پرته په نورو ولسوالیو کې د کوکنارو کار نه دی سوی او سش کال به په هرات کې د کوکنارو د کار کچه صفر ته راټیټه کړي. دغه راز دوی چې د تیر کال په پرتله په هرات کې د کوکنارو کار نیم په نیمه کم سوی دی. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل څخه رپورټ رالېږلی دی.
د هرات ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې سږ کال د شینډن له ولسوالۍ پرته د هرات په نورو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی نه دي. د هرات ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق امریکا غږ ته وویل چې تیر کال په هرات ولایت کې سباندې 1500 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو، چې سږ کال دغه شمېره له 2.5 تر 300 هکتار ځمکې ته راټیټه شوې ده. خغلی دقیق په دغه ولایت کې د کوکنارو د کر د کچې د راټیټېدو اصلي لامل د نشي توکو د کر تولید، استعمال او قاچاقولو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ښیي او وایي چې تیرونه یې هم د یو ورځني کنفرانس په ترڅ کې د هرات په کچه په سلګونو سپینګیرو، عالمانو، قومي مشرانو او ولسوالانو ته د نشي توکو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکړ. د ښاغلي دقیق پر وینا اوس مهال یوازې د شینډن ولسوالۍ په یو شمیر ناامنو سیمو کې کوکنار کرل شوي چې د تیر کال په پرتله ورکې نیم په نیمه کموالی راغلی دی.
سږ کال نظر و تیر کال ته داسې چې معلومات کوو 50% کښت کمتره شوی دی. موږ ډېر امیدوار یو چې کښت سږ کال ډېر لږ دی. هغه لږ کښت به هم خلک داوطلبانه واړی وي او که نه و بیا به نو کمپاین صورت ونیسي چې په دې صورت کې موږ امیدوار یو چې هرات سږ کال د صفر وکړي چې ته ورسوو.
غلام جیلانی دقیق زیاته کړه چې د 1940 کال له پیل سره به سم په شینډنډ ولسوالۍ کې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو چارې پیل کړي. دغه راز ښاغلي دقیق اوویل په هرات ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو تشکیل 15 تنو ته رسیږي چې دا شمیر پولیس په هغه ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې لپاره بسنه نه کوي او هغوی تل د نورو امنیتي ارګانونو مرستو ته اړ کیږي.
ملي پولیس، سرحدي پولیس، د عامه نظم پولیس دا وی ټول په کمپاین کې د تخریب شرکت کوي او د اردو په حمایت باندې بیل د اردو د حمایت څخه دوی کمپاین نشي ترسره کولی. د دې لپاره چې لوی خطرات د مینو دي، پولیس د تخنیکي ټیمونه نه لري چې د مین کشف وکړي او کومسای کې دا قوت د ملي اردو سره دی. ملي اردو دائما د پولیسو په حمایت باندې رابرسیره کیږي او د لارې د مینو څخه پاکوي او زمینه و پولیسو ته د تخریب مساعد.
د هرات ولایت شاوخوا شپږ کاله مخکې د هغه ولایتونو په کتار کې و چې د کوکنارو زیات کار ورکې کېده. د چارواکو پر وینا هغه مهال د هرات په لس ولسوالیو کې تر 3.5 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل کېدل چې اوس مهال دغه کچه 300 هکتار ځمکې ته راټیټه شوې ده. په همدې توګه د هرات ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې سږ کال په دې ولایت کې څه باندې 2.5 لوی متوسط او کوچني قاچاقونکي نیول شوي او د قانون منګلو ته سپارل شوي دي چې له دغه شمېر قاچاقونکو څخه شاوخوا 4.5 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشه یي توکي کشف او ضبط شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نړۍ روغتیایي سازمان یو مهم څېړنه د هغو خلکو په باره کې کړی چې په وجود کې یې د کلسترول اندازه زیاته او دغه څېړنې ښودلې چې د کلسترول درلودونکو خلکو صحیح علاج نه کیږي او نن سبا دغه مرض د 1.3 میلیونو څخه زیات خلک په انګلستان، جرمني، جاپان، اردن، مکسیکو، سکاتلند، تالین او متحده ایالاتو کې په دغه مرض اخته دي. د امریکا ژغ خبریالی لیسا شلاین په دې باره کې دا رپورټ راکړی دی. دا وایي په څېړنه کې ښودل سوي چې د هغو خلکو چې په وجود کې د کلسترول اندازه زیاته وي دوی په یو ډول اوږدمهاله ناروغیو اخته کېدای سي چې د دې ناروغیو د جملې څخه دماغي سکته یا ستروک او د زړه حمله ده. د مثال په ډول ابتدایي څېړنو ښودلې چې په تالین کې 80% هغه خلک چې په وجود کې د کلسترول اندازه زیاته ده تشخیص نه دي سوي او په جاپان کې په 45% هغو خلکو چې د لوړ کلسترول خاوندان دي نه دي تشخیص سوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د ساري ناروغي متخصصه ډاکټره شانتي مهندس وایي چې دا ناروغي په غریبو ملکونو کې نسبت و بډایو ملکونو ته زیاته لیدل کیږي، ولې چې په غریبو هیوادونو کې د دې مرض علاج نه کیږي او هغه خلک چې عمر یې د 40 کلونو څخه واوړي د دوی د کلسترول، د وینې د فشار او په وینې کې د بورې د زیاتوالي معاینات نه کیږي. ډاکټره مهندس وایي دوهم دا چې د دوی روغتیایي سیستم کمزوري وي او څته یې لاسرسی نه کیږي چې خپل روغتیایي علاج په وکړي. د نړۍ ډاکټران وایي چې په وجود کې د کلسترول زیاتوالی د زړه د رګونو د بندېدو سبب کیږي او د انسان د مرګ سبب ګرځي. د نړۍ روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د دې مرض څخه 80% ناروغان د مرګ څخه بچ کیږي. ډاکټر مندس وایي که غواړي چې د زړه د حملې او دماغي سکتې څخه بچ سي د تنباکو د استعمال څخه پرهیز وکړي، روزمره فزیکی فعالیتونه وکړي او ښه غذایي مواد استعمال کړي. دا وایي هغه دارو چې د کلسترول په کمیدو او د وینې د فشار په کمیدو کې مرسته کوي استعمال یې حتمي دی، خو په تیرو وختونو کې د دې مرض د علاج لپاره د دواو استعمال دومره زیات نه و. په پای کې باید زیات کړو چې کولیسترول په حیواني خوړو کې لکه پنیر، غوړو شیدو، غوښو او د هګۍ په ژړو کې زیات لیدل کیږي، خو د هګۍ په سپین او نباتاتو کې نسته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا اراده لري چې د داعش د تروریستي وحشي ډلې د ماتولو لپاره د خپلو ائتلافي ملګرو سره یو ځای کار وکړي. داعش یا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډله یو نړیوال جدي ګواښ دی. د دغه هدف لپاره ولسمشر اوباما په رسمي توګه د امریکا پر کانګرس غږ کړی چې د دغه ډلې خلاف دی د امریکا د پوځي قوت د استعمال اجازه ورکړي. امریکا د داعش په ضد د نړیوال ائتلاف مشارکې وي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د ځایي قواو په طرفداري د داعش په خلاف تر 2000 ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د سوریه د کوبانې د شارګوټي څخه د داعش د وسلوالو وتل دا شی چې د ائتلاف اقداماتو د دې سره مرسته کړې ده چې هغه څه چې داعش یې کوشش کوي، یعنی داسې وشي چې ماته نخره غلط ثابت سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې کله چې د امریکا ولسمشر او کانګرس په ګډه کار وکړي نو امریکا تر ټولو قوي هیواد دی. ولسمشر اوباما د داعش خلاف د قوی د استعمال د ادامې لپاره د یوې لایحې مسوده تیار کړې ده. دغه مسوده هغه څه دي چې امریکایي د داعش خلاف د جامع ستراتیژي په توګه تعقیبوي. ولسمشر اوباما غواړي چې د دغه مسودې څخه په کانګرس کې دواړه ګوندونه ملاتړ وکړي ترڅو دا واضح شي امریکا په یو اواز د داعش خلاف جنگیږي. د قوی د استعمال اجازه به د درو کلونو لپاره وي. ولسمشر اوباما تاکید وکړ چې د عراق او افغانستان د جګړو په شان د اوږدې مودې لپاره د عسکرو د استولو غوښتنه نه کوي. هغه وویل ځایي قوتونه چې دي دوی خپل هیوادونه ښه پیژني او د داعش خلاف د ځمکني جګړې لپاره په ښه موقف کې دي. هغه وویل چې د قوی د استعمال غوښتنه د دې لپاره کوي چې امریکا په ساحه کې د خپلو ملګرو د ملاتړ لپاره خپل ځانګړي قابلیتونه استعمال کړي. د ولسمشر لخوا په وړاندې سوي مسوده کې د داعش د ظالمانه اعمال ذکر سوی دی. په دغه ظالمانه اعمال کې د سپکاوي څخه ډک د تشدد اعمال او د مسلمانانو د عامه وژنې مثالونه شامل دي. هغه کرغړن اعمال هم په مسوده کې شامل دي چې داعش د مذهبي او قومي اقلیتونو خلاف کړی دي. همداراز د هغه ظالمانه اعمالو ذکر هم سوی دي چې داعش بیګنا شزي او نجونې هدف ګرځولې دي. لکه څنګه چې د ولسمشر د لایحې مسوده شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي، زموږ اعظم تغیر نه منونکی دي چې دغه منفوره ډله چې د متمدن نړۍ لپاره یو بدرنګي او د نوې لوسپکاوي دی ما تکړو.
تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا کغواړي چې د برخنالیک لارې سرمقاله تر لاسه کړي، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګوري. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو، تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو واورو. په کابل کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه وي. په کندهار کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه نه. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه په هرات کې 18 او په جلال آباد کې به 18 وي. په غزنی کې به نن باران اوریږي، شپه ته به هوا سړه وي، 2 درجه به وي. په هلمند کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 24 او شپه ته به 14 درجه سي. په فراه کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه شپه. قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دغه خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.